کې چې د جولای په 25مه د خان کاس پودکاسټ لخوا خبر شوی ویلي پاکستان به د دې لارې په کارولو سره خپل لوی سوداګریز او سیمه ییز اهداف ترلاسه کړي. نوموړي په واخان کې د پاکستان د موجودیت ترڅنګ امنیتي ننګونو ټي ټي پي او تایش وسلوالو ډلو د شتون په اړه د اندېښنو په تړاو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې هره ستونزه د حل یوه لاره لري. واخان د افغانستان د پامیر په غرونو کې یو تنګ دالیز دی چې څلور هیوادونه چین، پاکستان، افغانستان او تاجکستان سره نښلوي. دا دالیز د افغانستان په شمال ختیځ کې د دې هیواد او چین ترمنځ تر ټولو لنډه پوله ده چې شاوخوا 6.1 کیلومتره اوږدوالی لري او افغانستان غواړي له دې لارې چین او منځنۍ اسیا سره اړیکه ولري. خو اوس پاکستان هم هڅه کوي چې د افغانستان واخان 3 کیلومتره لارې ته په لاسرسۍ سره تاجکستان، قزاقستان او د منځنۍ اسیا له نورو هیوادونو سره ونښلي. خو ولې دې لارې ته د پاکستان لاسرسۍ او د واخان له لارې یو اړخیزې سوداګري غبرګونونه راپارولي دي او دا د نورو سیمو د تګ راتګ پر حق او ستراتیژیک ارزښت څومره اغېز کوي؟ د اقتصادي چارو یو کارپو او د ننګرهار پانتون مخکینی استاد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل له واخان څخه د پاکستان ترانزیت په افغانستان ته هیڅ ترانزیتي ګټه ونه رسوي.
اینا میخند که از همون جای باید آسیا میانی را بکشن ولی قطعا به مفاد افغانستان
دا قطعا د افغانستان په ګټه نه ده، ځکه افغانستان نشي کولای له دې کمې فاصله څخه د ترانزیت کافی حق ترلاسه کړي. افغانستان نشي کولای تر اقتصادي ګټه پورته کړي او څو کسان کار ته وګماري، ځکه هلته د سټیشن د جوړولو او د تخلی او بارخستن امکانات نشته.
ایجاد شده میتونه و نه هم تخلی او بارگیری ده او چه صورت گرفته میتونه.
د ښاغلي دودیال په خبره د افغانستان د واخان دهلیز له لارې له منځنۍ اسیا سره د پاکستان اړیکه به لویې سیمه ییزې پروژې لکه کاسا زر، تاپی، توتاب او نور چې پاکستان به په راتلونکي کې د دې پروژو له لارې د افغانستان څو ولایتونو څخه د ترانزیت حق ورکوي کمزوري کړي. د بدخشان د واخان دهلیز په اړه د دې پاکستاني چارواکي څرګندونې په ټولنیزو رسنیو کې هم غبرګونونه راپارولي دي. د ټولنیزو رسنیو یو فعال عبدالرحمن سلیم په خپله فیسبوک پاڼه کې یوه ویډیو خپره کړې چې پکې ویلي دي چې ولې د ده په اند دې ترانزیتي لارې ته د پاکستان لاسرسی د افغانستان په ګټه نه دی.
پاکستان به دغه ته ترجیح ورکوي. ولې؟ دغه ون ټایم انویسټمنت دی. ون ټایم انویسټمنت په دې معنی چې یو ځل سرمایه ګذاري کوي، نور ستا څخه بیرمه کیږي، په تا باندې تکا ختمیږي، په تا باندې متکی نه وي، تا نور حق العبور نه درکوي. که په دې لاره باندې تیریږي نو که 2.5 میلیون ډالر یا 200 میلیون ډالر یا 300 میلیون ډالر اول پکې مصرفیږي، کال په کال تا ته 500 شپېته سل یا هماغه د قرارداد مطابق چې هر څومره وي هغه تا ته حق العبور درکوي، خو د 10 کیلومتره حق العبور به څومره وي.
د ټولنیزو رسنیو یو بل کاروونکی صدرام په خپله ایکس پاڼه د پاکستاني چارواکي د څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري او د طالبانو له حکومت غواړي چې پاکستان ته د دې کار اجازه نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته په واخان کې د اقتصادي لارې پر جوړولو ډېر ټینګار کړی.
د دې سات خبري ټولګه رانغاړو اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم تاندې څانګې او ورپسې درسي سات له یاده ما باسي چې د بوم اتم او نه هم ټولګي زده کوونکو ته پکې د بیولوژي مضمون تدریسي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د ځوانانو په خبرونه کې د سګنی کال د کانکور د عمومي اول نمره اتل خان رینزوی کورنۍ ملګری او استاد سره خبرې کوو. اتل خان د کڅنګې چلونوم څخه ښکاری د زده کړې په برخه کې د 403 کال د کانکور په ازموینه کې عمومي اول نمره شو او په عمل کې ثابته کړه چې دی په رښتیا اتل دی. راځو اتل خان سره مرکې ته. اتل، په پایل کې درته وایا چې له څه وخت دی هوډ دا و چې تاسو به د کانکور په ازموینه کې لوړې نمرې اخلي؟
له سم صنف کې وم چې ما هوډ وکړ چې زه به د خپل وخت کانکور یعنی د 403 کال کانکور کې به زه تر ټولو لوړه نمره اخلم او لومړی مقام لاسته راوړم. نو له سم صنف نه ما خپل د آمادګیانو ته شروع کړه تر څو چې د کانکور امر.
ډېر ښه. درته وایي چې کوم مضامین دې زیات ویلي؟
دوه کلونو کې یعنی زه لسم او یولسم صنفونو کې ما درس ویلي. ما ډېر په ساینسیاتو باندې کار کاوه، بالخصوص په الجبر او هندسه، مثلثات، فزیک او کیمیا باندې بیا ورسته کله چې ما د کانکور آمدګي شروع کړه زه هغه وخت دولسم صنف کې وم چې ما ساينسيات ویلو نو ما په دې وخت کې په اجتماعي علوم او ترڅنګ یې السنه او جیولوجي باندې ډېر فوکس کو او دا علوم ما ډېر مطالعه کول بیا تقریبا د اخیرو درې میاشتو کې چې کله کانکور درې میاشتې پاتې شوې نو ټول ساينسي او السنه جیولوجي او ټول اجتماعي علوم بیا ما ټول تکرار کړل
ډېر ښه درته وایي چې یوازې د دې لپاره د درس ویلې چې کانکور کې اول نمرې سي کې د شوق سره او درس د خوښېده
لورکونه کورنۍ له خوا د درس په بخش کې زړه زیات تشویق شوی ومه د اول صنف نه مال درس سره شوق مور می پلار می ترونه می نو همدا اوسې لاول صنف نه ډیر زیات درس تشویق کړی ومه لو اول صنف نه می درس سره شوق پیدا شوی
تاسو ویل چې کورنۍ تشویق کوله په درس کې چم راسته سره کوله مثلا سره چې په خوانځي کې تر وخت پورې د کورنۍ مرسته ضرورت لري چې زینې مزامین سره وایي په کور کې چا تاسو سره درس ویلې کور کې
طبعا کله چې زه وړکی وم نو مشکلات مې ډېر وو البته په لومړي سر کې خو مې مور او پلار کومک راسره کاوه په څنګ کې مې ترونه هم ډېر زیات کومک راسره کړی بل خصوصي کله ما دریم او پنځم صنف ته سوي امتحانونه ورکول نو ما سره تقریبا درې میاشتې به د زمي وخت فقط درې میاشتې باید ما درس ویلی وای او بیا مې امتحان ورکړی وای دې موده کې ما سره مې بیا ترونه ډېر زیات کومک وکړ دوی په کومک ما وکړل سوی چې دا دوه دانې سوي امتحانونه زه په کامیابه توګه پاس کړم
ښه یعنی تاسو د سوي امتحان هم ورکړی دی
بله او بله
درته ویلی چې تاسو لانی استی چې کله با اول ټولګي دی پانتون کې تاسو کېنی
زه اوس تلسکلنیم د جوزا میاشتې په شپږم تاریخ تلسکلن شو
ډیر ښه بل خراب یو ځوان ډاکټر یې استی تاسو دا وایي چې ډاکټری مو خوښېدل او کدا چې ار څوک وایي چې ډاکټر سی او انجینر سی په دې حساب راغلی او کوم خاص شوق سره و
ما د رشری سر شوق لا اول صنف نه دا استاد موږ نه پښتنه وکړه ستاسو اند کې وړي ځنه شي جوړګي نو کله چې د مانو بت را ورسید نو ما مغه وخت مورته یلو ستاسو غواړم ډاکټر سم نو ډاکټری سره مې شوق لوړه وړه کونی نه
اوس ډاکټر تاسو په کومه برخه کې وړي چې خپل تخصص واخلي
د دې په اړه څو نظریات در سره چې ډیر لیواله ما هغه د قلب او بخش
ولی قلب بخش
زموږ په هواد کې د څه مختلف بخشونو کې البته ډاکټران سره خو د قلب بخش کې البته ستاسو خو دومره زیات دی کمم دی او باز بیا دومره لایق هم ندی نمازان سره دا هوډوک چې زه به قلب بخش کې ډاکټر کېږم او ډیر د صحی لایق او تکړه ډاکټر قلبي مرزونه چې لدی نو د خپل مرز د علاج لپاره بهرني ملکونو ته سفر وکړي
درته وایي چې کله مو چې د ته پانځای خلاص ک بیا به نور زده کړم تم دمه ورکوي ک څنګه
بله هو زه غواړم چې د طب بخش کې څومره درسونه تر هر کچ پورې غواړم پکې مخته لاړ سم البته کې موږ په هیواد کې غواړم په زمينه برابر سو کنه زموږ په هیواد کې نه خارجي ملکونو کې نو البته زه به کوشش کوم چې تر اخره مرحله پورې د خپل زده کړې سره
د تاسو د مکتب دورې تر غرزو کله به چې ټولګي رخصت څخه کوټه براغلي څو ساعت لري په کور کې مطالعه کوله
اول وختونه کې چې ما درس شروع کړو څلور نه تر پنځو ساعتونو به ما درس ویل خو کله چې کانکور آمدګي مې شروع کړې و نو تقریبا د 14 نه تر 14 ساعتو پورې به ما درس ویل
درته مشکل نه و دومره اوږد مهال درس ویل
البته خو لکه څنګه چې تاسو په هیګي د ما هدف هم ډیر لوړو نو تبا دومره لوړ هدف به له سختو یو مشکلات لا سره راځي نو خپل هدف په نظر کې نیولم د دې هدف لا سره ورل لپاره مجبورم چې ما ډیر کار کړی وای
څومره شپې په ویښه تیرې کړې دي څومره د دوستانو محفل ته واده ته کوزیت او نور مراسمو ته نه تللی د دې لپاره ستاسو درس وایې
په پیل کې خو د مراسم او ودونو د پارټیانو خبره د آمدګي جریا کې زه هیڅ نو مراسمو ته نه تلم کاغه ودونو او کوژدې وي ک د ملګرو پارټیانو وي نو د درسونو جریان کې خو زه خطا نه تلم بعضی کله کله شپه به داسې کېدله چې ما درسونه به پاتې وو یا به را باندې ډېر وو بیا به تر دوه بجو دوه نیم بجو به کېناستمه خو په صورت عموم زه به د شپې تر لسو یوولس بجو پورې ناست
معمولا دغه وخت کې تاسو درس ویلي ویښ کېناستلی خوراکي باب به کوم شیان درسره وه
داسې خاص شی نه وو البته خو لږ داسې خواږه به مې ځان سره ساتل او قهوه به مې ډېر استعمالوله
هدف مې دا و چې مغزیات د څومره خوړلې دي
مغزیات مې استعمالول په خاصه توګه چهارمغز به ما نسبتا ډېر استفاده کول تر څنګ چې دې ستړی نه سم او خو مې وینسي نو دې تر څنګ به ډېر قهوه استفاده کول
ډېر ښه راځو کسانو ته چې دوی غواړي لکه تاسو غوندې پر اتونکو کلونو کې د کانکور په ازموینه کې اول نمره سي ډېر نمرې دوی واخلي تاسو خپل تجربه نه څه ورته وایي
طبعا هر څوک دا توانایي لري خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی اول دی ونه درسي د لوړ هدف تعینولونه هر څوک کولای شي دوی د اول ادم یو هدف دی وټه کی بیا نظر هدف ته سیدي څومره لوړ هدف ټاکلای دا غو مطابق پېټکارو کی لکه څنګه سمته سمخ حکیم ویل چې دما هدف ډیر زیات پړو نو سره لډیر مشکلات او مغزی سټډیا او سره بیا هم مجبورم چې ما ډیر درس ویلای نو دې تمیم توصیه هم ده څومره سې لوړ هدف ټاکی هغه په نظر کې ونیسي داغه په اندازه دې برنامه ورته برابر کړي او هغه مرده درس وای.
یو بل موضوع چې هغه ډیر زیات مهمه ده د فکر او اعصاب او آرامیدل څومره مهم دي د درس په زده کړه کې په دې ورسته کې افغان ځوانان د بیلابیل مشکلات سره مخ دي. یو علت دوی ښه درس نه وای دوی وای چې موږ ذهن آرام نه ده فکر مو آرام نه ده. آرام ذهن څومره مهم ده د درس په زده کړه کې؟
دا طبعا ډیره مهمه خبره ده چې ذهن کله چې موږ درس وایو یا مطالعه کوو ذهن باید ډیر زیات آرام وي او ټولو منفي شیانو څخه ډیر زیات لري وي. نو په دې بخش کې زه له والدینو او کورنیو څخه هیله کوم چې تر څو دوی خپلو اولادونو ته داسې یو زمینه برابره کړي چې تر څو دوی له منفي انګیزو څخه لرې وساتي او تر څو دوی وکولی شي په ښه آرامه مغزو خپل درسونه وایي. ځکه چېرته مقایسه وکړو هغه کس یو منفي انګیزه ورسره وي یا تشویش کې وي او یو هغه کس آرام وي نو که چېرته دا دواړه درس کې کښېني او دواړه یو ساعت درس وایي نو زه په دې مطمئن یم هغه کس مغزه آرامه دي نو دې یو ساعت څخه کولی شي 50% استفاده وکړي. خو هغه کس یو منفي انګیزه ورسره ده 10-15% شاید خپل درس په ښه توګه زنه کړي. نو والدین او کورنۍ څخه مې هیله ده چې دوی ته شرایط برابر کړي او له منفي انګیزو څخه یې وساتي تر څو دوی خپل درسونه په ښه توګه زده کړي.
ډېر ښه. خپل ځوان څومره کولی شي ځان ته ماحول آرام وساتي؟ مثلا تاسو په افغانستان کې اوسېږئ همدغه ستونزې چې نور ځوانان یادوي تاسو ورته ستونزو سره مخ خپل ځوان څه کولای شي چې خپل مغز آرام وساتي؟
زه دا یو توصیه ورته لرم چې د دې ځان د درس په جریان کې له سوشل میډیا له مختلف اپلیکیشنو څخه د ځان لري وساتي. او البته زه دا توصیه ورته لرم چې د سمارټ فون نه استعمالي مختلف اپلیکیشنو کې مختلف ډول د مختلف جامعو خلک ویني چې البته کله کله د احساس کوي چې دا خلک په ژوند لحاظه لمنه پورته دي نو دا د ډیره منفي انګیزه ورکوي چون مختلف ویډیوګانې دي مختلف پښتنو کې دي. نو زه دته دا یو توصیه دا کومه چې د مختلف اپلیکیشن او سوشل میډیا څخه د ځان لري وساتي د درس په جریان کې. او بل دا چې د درس په جریان کې دوی اکثره کوشش وکړي چې ځان په مطالعه بوخږي کور او د کوڅې اکثره د هیواد حالات د ځان نه خبروي د ځان په مطالعه بوخږي شاید وکولی شي چې لډیر منفي انګیزو څخه خپل ځان وساتي.
یعنی هدف مداره چې ټول فکر باید درس ته نه د ځوان نورو چارو ته.
بله حتما چون دومره وخت هم نه ده یو کال 15 میاشتې 14 میاشتې دیدی دا برنامه له ځان سره وساتي خپل درسونه ته د پلان جوړوي که چیرته بیکاره کیږي یا د ستړی کیږي کومه دمس یا کومه تفریح سي دی کوي دګین دی د خپل درسونو په اړه فکر وکړي دی خپل درسونو د تقسیم اوقات په اړه فکر وکړي تر څو د منفي انګیزو څخه وساتل شي.
ډیره زیاته مننه تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ په ژوند کې نورې بریاوې هم درته غواړم.
مننه ډیره زیاته تشکر.
د اتل خان نږدې ملګری نعیم الله وایي چې د بکله د اتل کوښښ او هلو ځلو ته کتل له مخکې پوهېده چې په سږنۍ ازموینه کې باید د ملګری اتل اول نمره وي.
اتل ماشاءالله خپل درسو کې ډېر لایق وو او معین قوانین یې درلودل. همیش خپلو درسو کې موافق وو او کامیاب وو او ډېر زحمت ویستو. مثلا د درس طریقه او بعضې مثلا درسی مشکل بم درلودم زنه بم پوښتنه کوله. کله چې د کانکور نتایج اعلانېدل هغې نه یو 15 دقیقې مخکې فکر کوم دی ما سره وغږېده. هغه دو ته ما وویل ما ورته ویلم انشاءالله ته لومړی مقام کې راځې او بل چاپ درېو کې خو سل په سله راځې. کله چې د نوم مې ولیدې چې په تلویزیون خپور شو نو ډېر د خوشحالۍ احساس مې کوه ډېر هیجان احساس مې وکړه ډېر خوشحاله سم. یعنی
د ساينسي مزامینو استاد امید شیرزاد وایي چې د زده کوونکو په ډله کې اتل خان داسې کس و چې درس ویل ټول اصول په پام کې نیول. هغه د خپلو خبرو په آخر کې نورو ځوانانو ته هم یو مشوره لري خو په پیل کې د اتل خان پاکله ورناورو.
اتل جان زبون سره یو تر ټولو غوره او تکړه شاګرد و. زبون سره په کورس کې تقریبا د لسم یو لسم د زبون سره درسونه ویل فرعي صنفونه یې ټول خلاص کړي ول. ساينس چې ورته هغې کې ریاضیات او مثلثات او هندسه او فزیک او کیمیا دا شامل دي. علاوه د کورس د مضامینو څخه دلته په خارجي نصابو باندې یو مقدار په شکل د تقویتي کار کېدلو د ترکیې د نصاب څخه او د ایران یو بعضې برخې نصابونه دې باندې کار کېدل. اتل جان دغه ټول خلاص کړي ول او وروسته له دې نه چې یو لسم سمنه فارغ شو دولسم تلاړو به آمدگی سم سمو سره شروع کوو په آمدگی سم کې مکمل دوره تکمیل کړل او الحمدلله چې امتحان ورکړلو هغه د چي نتیجې نن تاسو موږ هم ګورو.
استاد تاسو په نظر دی اتل کامیابی هغه راست په څه کې و؟
اصول د درس د سدي د کانکور ازموینه چې د خو یو رقابتي پروسه ده، علاوه د دینه چې د شاګرد لیاقت دی او یو غټه د افغانستان یا د هیواد په سطح باندې یو ډیر غټه رقابتي پروسه ده. اتل چې یو ډیسپلین هلکو، یو ډیر با ډیسپلین شاګرد او هغه د خپل مزامین چې کومول د تکرار به ډیر کول او همدغه تر ټولو غټ راز د کامیابی دو او د بری تر ټولو غټ راز همدا کیږي. یو دا چې په ټولو مضمونو باندې دا برلاسه وو، وروسته له هغه بیا دا تقریبا د څه فکر وکړي چې هر مضمون قرار د دې خپل د قوله چې تقریبا لس دفې دولس دفې تر پنځلس دفې هم بعضې مضامین د تکرار لوستې ول، خصوصا اجتماعي مضامین.
بله، نورو ځوانانو ته چې غواړي د اتل په څیر لوړې نمرې واخلي، د تاسو مشوره به د یو استاد په صفت څه وي؟
د ساینسي مضامینو د استاد په صفت او د کانکور د آمادګۍ د استاد په صفت ټولو ځوانانو نه مې هیله دا ده چې غواړي د کانکور ازموینه کې برخه واخلي او ګډون وکړي او د دغه پروسې لار نه غواړي چې د افغانستان پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي. نو مهمه خبره دا ده چې د لسم صنف نه دوی د خپل په درسو باندې تر ټولو زیاته توجه وکړي، خپل ساینسي مضامین دي تر یو لسم د ختمه پورې چې دوی یو لسم نه فارغېږي او دولسم ته ځي. دوی دا د خپل ټول ساینسي مضامین چې په دې کې ریاضیات، هندسه، مثلثات، کیمیا، فزیک، بیولوژي دغه ټول شامل دي، دا ټول دي باید خلاص کړي. وروسته له هغې نه چې دولسم صنف ته دوی کامیاب شول او د دولسم صنف مکمل کال دی، دوی به یو آمادګۍ کلاس ونیسي، یو آمادګۍ صنف ونیسي او انشاءالله العزیز چې ارزو لرو د ټولو ځوانانو څخه چې هغوی هم د اتل په شان په کانکور کې تر ټولو غټه او جګه نمره لاسته راوړي انشاءالله.
د ځوانانو په زده کړه کې کورنۍ هم مهم رول لري. که چیرې تر خپل توان امکانات ورته چمتو نه کړي، له اولادونو څخه اتل خان نشي جوړېدلی. رازو د اتل خان د تره واحد الله رحیم زوی خبرې هم د اتل د دې ستر بریا پاک لاو دي.
تو ګورو پخ کې دا ویل سم چې د اتل ټول کورنۍ تعلیم یافته ده، ځکه چې کله هغه ترونه دي که دغه نیکو که دغه غور نیکو دا ټول زموږ لري پښته تعلیم یافته دي. اول خو دا دوی نه متاثره سوی ده، بل دا په لکه چې په لومړي سیمفونو کې جوهر دا و چې دی نمره کې خپل سیمفو کې طبعا موږ فوکس پر زیات پیو که چې د نوې سره جوړي خپل درسونه کې زیار بست ډیسپلین لاره په وړ کول کې او همدارنګه دین ته هم متحد دود به دین کې هم کوشش کول مونږ نه خپل وخت کول مدرسو ته توجه ماتو ته پته د مکتب تر څنګه نور زده کړې جنرال مطالعه هم لرلې ده. نو دا عامل شي موږ هم سره مرسته وکړو ته مدرسي هغه هم تاسو نقاط برابر کړ درسي ځای مرته برابر کړ هم دا و چې د امتحان کول نه راغی. کله چې
د امتحان ورکاوه امتحان ته ورته دغه وخت بیا تاسو دای هڅاوه چې باید لوړې نمرې واخلي او که په تمه وي چې نتیجه وګوري.
طبعا دا چې کله درسونه به ویلې امدګی نیول موږ به همیشه ورته ویلې چې تا نو جوړیږي د هڅاو د سره درسونه کې مرسته کوي د تم وخت ورکړ د مسولیتونه اخیستي او کله چې امتحان ته موږ پر ډاډ ورکړ چې ان شاء الله مشکل نشته ور خطا نه سي او د خپل ډاډ او د ویل چې زه خپل ځان باور لرم چې مدرم ان شاء الله چې خلک وایي چې کانکور از مې نه خلک ور خطا کوي ان شاء الله وایي زه نه ورته کوي نو زه ډاډ ورکوم د امتحان په شمه خوب کوي ویل چې نه مطالعه کوم خو کوم زکه چې سبا د امتحان سانه کې ویل فشار لاندې یا به خو بیا باندې نه سينو پوره ډاډ سره دا راو د کورنۍ ډاډ هم ور سره وتبه.
تاسو په کورنۍ کې آیا نور کسان هم کله چې مکتب کې او بیا پوهنتون کې و اول نمره او دوم نمره او دریم نمره کېدل که څه هم تاسو اشاره وکړه چې کورنۍ یو روشن فکره کورنۍ ده، په درجه کې نور کسان هم اتل غوندي و که څنګه؟
بله، موږ ټول ورونه اته زه خپل هم په ډېرو صفو کې نومي درجه ترلاسه کړې ده. همداسې نور ورونه دي بل ورونه مې رحم زوی دي سي په ټاپ ټېنو کسانو کې راتلل نه سي سي کې همدارنګه ورونه په هند کې میرویس رحم زوی زده کړې کړې دي، مشهور محمد نعیم رحم زوی هم ماسټر دي. ټول په خپل وختونو کې بله مکتب کې موږ لګینې ودی پانتونو کې هم پاپ راغلي دي هغه هم شاته تاسو سره زده کړو ته مخه اعظم کمپیوټر سره چې هم ایولوی اتروی یو نسبت زموږ نو لوی ده خو د زموږ زیارو د کوششونو
ځینې کسان وایي د لیاقت ارسی وي په ارس رسیږي خلکو ته. نو تاسو نظر می وخت چې دا ارسی ده که خپل کوشش؟
ښه، طبعا به ارسی وسی که زموږ والد صاحب سلام الله علیه رحم د معرف سره او مطالعه او درس سره ډیره زیاته مینه لرله. همدارنګه ملو چې یو نظر څه ارسی ورته رسن او بل زوق شوق دي اتل هم زیات ور سره نو طبعا څه او اړیکه ور سره ولري.
ځینې کسان وایي چې کله اقتصاد خراب وي نو په کورنۍ کې هغه کینجلی وی کالک وی سم زده کړ نشي کولای چې اقتصاد خراب وي. خراب اقتصاد څومره په زده کړ باندې اثر کولای شي؟
تاثیر کې منتدا باندې نشي کېدای چې اقتصاد ضعیف وي تعلیم نه کې تا که زموږ اقتصاد وګورې زموږ اقتصاد دومره نورمال اقتصاد نه خي او نه ډیر بد وي. منتدا والدین باید پوره قرباني ورکړي، پوره کوشش وکړي چې خپل ماشومان او خپل اولادونه ته زمینه مساعده کې چې د زده کړې وکړي ستا مشکلات ستا خدای دې حل نه چې د تعلیم سره خدمتمنی وکړي اكو د کچې دوی د خپل ماشوم اولاد پری دي زمینه د مساعده نه کینو دا هغه تنیافت نه د ناتارمي تاون ډېر ځکه چې د بده کارون تلاسه چې نو باید لیکت زیات سره وباسي اته باندې اقتصادي مشکلات افغانستان کې زیاتره کورنوي سره خو همت نه باید زده کړې ورته وکړي اته کوی چې خپل دوی سره کوم کې یو څه کومه کولای شي په آینده کې سره جوړ شي
تجربه خو درې ده چې کله یو څوک درس وایي نو په حالات کې ویلی شي یعنی تاسو مواري ام دسي یو څه وایي
بله بله درس په هر وخت کې ویل کېږي اګه اقتصادي وضعیت خراب دي کورنۍ کې د کانکورونو او نمرګان چې راغلي وو طبعا ډېر غریب کورنۍ څخه او ځکه په زیار باسلې کورنۍ زیار وسه باسلې اګه د پام استلا په یو ډوډۍ وخت سره تیر کړي مونتا درس ته وخت ورکړي دا په دې معنی نه چې خان زو یو نمرې د غریب زوی دی نه تعلیم دا ایکسکیوز نه مني ایجوکیشن دا باندې نه سمونه لای دا باندې نه سکه د طبعا باید زده کړو کې په هر حالت کې
یو بل څه چې اکثره کسان وایي کنه اګه څومره د زده کړې خان ګرځیدل شي مثلا ملګرو سره ګرځیدل بیرون ګرځیدل سوشل میډیا نه ډېر استفاده کول څومره د درس خان ګرځیدل شي
اول نه خې مثال د امام راره تر خان زوی ده ځکه د لیوان سره نه ګرځیدل د سوشل میډیا نه اسمه بل طبعا مته منفي کې تدری وکړي چې د هوډل وړي هدف وړي نو دوی باید زده کړو ته وخت ورکړي دوی باید لاندې وړاند ګرځیدل څخه منسي سوشل میډیا څخه لري وسی کې تلیفون څخه لري وسی هغه وخت چې د ملګرو سره کې نه یا سوشل میډیا استعمال کې درس ورکړي نو مثبت نتیجه ولري هغه وخت چې د کانکور امادګۍ درسونه وایي یو ځان هدف سره سي نو د سوشل میډیا څخه لري وسی نه سمغه زموږ باندې تاسو وینئ چې زیاتره ټاکي مصرف دي چې ډیر د ناکامۍ او د منفي توګه زور تر باندې نو که مثبت ګټه یو وخت مثبت ګټه هم ستخې دي په دا ورکه ګټه یو نه لري به خي کې د پانسون نوې طرف سي تبن معلومات له ټکنالوژي څخه د سبا خو ټکنالوژي نړۍ د معلومات لیکچري او کورنۍ دند له انټرنیټ څخه پیدا کیږي داسته خو که د لسم یو لسم دو لسم سم په بل خصوص په دی وخت کې استفاده ترونه کې خپل درسونه مطالعه وخت ورکي نو دا بډای راخي
افغانستان کې روسي بدلون د دې لامل چې یو شمېر ځوانان له درس نه زړه تورې سول اس زړه نه کوي وايي هغه کسانو چې ویلای چې سول کاری چیري دفتري چیري څورنه جوړ سول سیاسي بدلون چې کله په یو هیواد کې راځي لکه اوس طالبان حاکم سوي دي د ځوانانو په ذهن باندې منفي اثر او د ځوانان به درس ته غوڼه علاقه نه کوي لکه په خوایتي خودله تاسو ته ځوانانو ته چې دا څه ډول یو کار دی آیا دا خبره چې کله په یو هیواد کې سیاسي بدلون راځي نو دوی هم له درس نه زړه تورن کیږي په امه خبره نه وایي درس په دې خپل ته وغږیږي
طبعا د سیاسي بدلون په افغانستان کې راغی او هغه ځوانان څنګه زه هم یم الله صبر کړه درس هم ورستګی نه سپوري اقتصادي مشکلات سره مخ شو اما هوډ نو باید بیرته ورور خپل درسونه زره وکړیدو هغه د چې وس په کورسونه کې زده کړو کومه خپل درسونه وایم
که وځي ورته وایي ځوانان ته به تاسو پیغام څه وي چې په هر ډول حالت کې خپل هدف تعقیب کړی
فاسته د سیمه کول دی افغانستان او بد حالت کې منتظر ځوانان لري چې خپل هدف ته ځان رسي کوم د نړۍ ځینې مشهور چيري وګورو په ډیرو بد حالاتو کې ځان نه تر رسولي دي هدف فټا کې په هدف کار وکي له منفي شنه لري وسی کې منفي عواقب ته دا چانس ورکړي چې د موضوع باندې بد تاثیر وکړي ذهن کې دا نظرې په دې چې هدف باندې باید نظر تاثیر وکړي نو دا همیشه زموږ مثبت انرژي ورکړي مثبت نظریات ځان تر ټولو خپل هدف ته کار وکړي حالت بدلیږي دنیا کې یو حالت هم خپل حالت نه پاتې یوازې خدای څخه طبعا حالت بدلیږي دوی به خپل کار وکړي خپل درس وایي ان شاء الله وخت راځي چې دوی به ثمره دې شي ویني
بیرته راځو د اتل خان پاک لا ورسته پوښتنه مطرح کوم پروتونکو کې د تاسو اتل خان څه تمه ده چې دوی یو څومره خپل هیواد خپل خلکو ته ژمن ووسی
دا د اتل کورنۍ د اتل پلار د اتل دي کې د اتل کاکاګان نورمال نه چاته یو لوی ډاکټر ووسیږي خصوصا د خوښ دا چې د بدزله متخصص ووسیږي او په افغانستان کې خلکو ته خاطر کې ځکه چې افغانستان زیاتره خلک د علاج او د تداوی لپاره نور ملکونو ته ځي اته کاغه د فرانسې یو یا سینې خاص یو نظر را جوړ شوی چې خارج کې ډاکټران کې دي دا خدي او عبادت دي نو د اتل نارمان چې خپل هیواد کې ډاکټر خپل هیواد کې غریبانو پښتنو افغانانو ته خدمت جوړه وګرځيږي
ډیر زیات مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
تشکر خیر سیمه
درنو دوستانو دا و دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د درسي ساعت خبرونه ته خره غلاست. نن سه شنبه ده او د اوم ماتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس واردی. د یادونې وړ بولم چې د نننۍ خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او د ازادي رادیو خبريږي. په پیل کې د اوم ټولګي د بیولوژي درس پیلو. په تیر درس کې موږ د حجرې جوړښت ولوست او ښوونکي دا راته تشریح کړه چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. نن به ښوونکی راته د حجرې ویش تشریح کړي. د حجرې د ویش په برخه کې به دا واورو چې حجره څه وخت او په څه ډول سره ویشل کیږي. دا چې د حجرې له ویش وروسته ویشل شوي حجرې څه ډول یو حالت خپلوي، دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی به یې په درس کې موږ ته بیان کړي.
موضوع د حجرې مستقیم ویش. مستقیم ویش، دغه ویش اکثرا په ځینو ژوندۍ موجوداتو کې لکه باکتریاو کې لیدل کیږي. لومړی باکتریا اوږدیږي، له هغې وروسته د حجرې په منځ کې دننه خواته ژوروالی منځ ته راځي چې په نتیجه کې حجره په دوو برخو ویشل کیږي. دوهم د حجرې غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش پر دوه ډوله دی، یو میتوسیسیس او بل میوسیس. الف میتوسیسیس، د حجرې په غیر مستقیم ویش کې میتوسیس د غیر مستقیم ویش په نوم هم یادیږي. په دې ډول حجروي ویش کې لومړی هسته او بیا سایتوپلازم تقسیمیږي چې په نتیجه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه دوه لورنۍ حجرې منځته راځي. نوی تولید شوی حجرې یا لورنۍ حجرې په هماغه اندازه کروموزومونه لري چې په مورنۍ حجرو کې موجود دي. په دې عملیه کې هسته له ویش دمخه یو لړ پیچلي بیلابیل پړاوونه وهي چې عبارت تله. صرف نمونه په همدغه برخه کې یادوو: اول پروفیز، دوهم میتاپیز، دریم اناپیز، څلورم تیلوپیز. باید وویل شي چې حجره د حجروي ویش له پیل څخه پخوا د چمتووالي پړاو وهي چې د انټرپیز په نامه یادیږي. په دې پړاو کې حجره د خپلې ودې تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي او ویش ته چمتو کیږي. د میوسیس په برخه کې تر ډیره پورې لکه چې مخکې د میتوسیس په عملیه کې ولوستل، د کروموزومونو د هستې یوه مهمه برخه ده چې د ویش پر مهال له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته انتقالیږي، خو یو د بل ویش هم موجود دی چې په هغې کې د کروموزومونو شمیر په نو حجرو کې نیمایي کیږي. دغه حجروي ویش د میوسیس په نامه سره یادیږي. د میوسیس کلمه د تنقیز یا کموالی معنا ده. میوسیس د کروموزوم د کموالی یو عملیه ده. د حجروي ویش جنسي حجرو کې منځ ته راځي. په دې عملیه کې د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځ ته راځي. نوې جوړې شوې حجرې د مورنۍ حجرې نیمایي شمیر کروموزومونه لري. د میوسیس عملیه په دوو پړاوونو کې بشپړیږي: لومړی او دویم میوسیس، چې یو په بل پسې صورت نیسي.
خو کې درنو زده کوونکو، تاسو واورېدل چې ښوونکي وویل چې حجره د حجروي ویش له پړاو څخه مخکې یو بل پړاو بشپړوي چې دې پړاو ته د چمتووالي پړاو ویل کیږي او دې مرحلې ته په لاتیني کې انترفیس وایي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
د خبرونې په دوام د اتم ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درس کې موږ ګټورې باکتریاوې ولوستې. ښوونکي راته وویل چې په نباتي چاپیریال کې ځینې باکتریاوې مثبتې ثابتېږي او د چاپیریال له ساتنې سره مرسته کوي. نن په بیولوژي کې نباتي برخې ته ورځو او د نباتاتو عالم لولو. لخون کی بواورو چې د نباتاتو عالم لشنو موجوداتو جوړ دی، خدا چې څو حجروي دي او له نورو عالمونو سره یې څنګه توپیر وکړو، په دې اړه بشپړ درس لخون کی اورو.
د نباتاتو عالم یا کینګډم پلانټس. د نباتاتو عالم د څو حجروي موجوداتو څخه جوړ شوی دی چې معمولا شنه دي. نباتات حجروي دیوال لري چې سلولوز څخه جوړ شوی دی. نباتات له یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نشي کولای. نباتات د لمر د انرژي په موجودیت کې د ضیایي ترکیب د عملیې په واسطه د خوړو توکي کندونه جوړوي. د نبات په واسطه د خوړو جوړول نه یوازې خپله د نبات لپاره، بلکې د نورو ژوندۍ موجودات لپاره چې له نباتات څخه تغذیه کوي هم اهمیت لري. یعنی کله چې نبات تغذیه وکړي، واده وکړي، له همدغو نباتاتو څخه کنزومر یا لومړی استعمالوونکي چې هغه حیوانات یې استفاده کوي، او حیواناتو څخه د حیواناتو له غوښې څخه انسانان استفاده کوي. چې دلته موږ د ایکوسیستم هغې موضوع ته ولاړلو چې وایي د ژوندۍ موجوداتو او غیر ژوندۍ موجوداتو ژوند یو پر بل متکی دی. په لاندې تصویر کې تاسې د نباتاتو ډولونه وینئ. که چیرې په یو محیط کې معتدله آب و هوا، رطوبات او باران ووسی، نو په هماغه سیمه کې به قوي نباتات وده وکړي. چې ښه مثال یې د افریقا د لویې وچې کانګو سیمه ده.
درنو زده کوونکو، تاسو واورېدل چې د نباتاتو عالم د درس په برخه کې ښوونکي موږ ته وویل چې ژوندي موجودات په منظم ډول د تغذیې لپاره له یو بله استفاده کوي، او د نباتاتو عالم په دې برخه کې تر ډیره پر اوبو او د لمر پر وړانګو متکی دی.
په درسي ساعت خپرونه کې له آزادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته وګیاست. د 9 ټولګي د بیولوژي درسي ساعت د انسان د بدن جوړښت په باب د درس په دوام مو تیر درس کې د انسان هاضمي سیستم ولوست. نن به په همدې برخه کې د انسان پر تنفسي سیستم تمرکز وکړو. تنفسي سیستم د انسان د بدن له مهمو سیستمونو څخه دی چې له پزې او خولې پیلېږي او سږو کې ختمیږي. د تنفس عملیات داسې ده چې انسان له آزادې فضا څخه اکسیجن اخلي او په بدل کې د انسان له بدن څخه کاربون دای اکساید او نور فاضله مواد خارجیږي. ښوونکی د درس په دوام راته تشریح کوي چې د تنفس لپاره بهترینه فضا کومه ده او د تنفس کولو لپاره ښه حالت کوم دی.
د تنفسي سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې به تنفسي سیستم پر جوړښت او دندو خبرې وکړو، د هغه مهمې برخې به ووایو. په پای کې به تنفس عملیه او د غازاتو لیږل وپیژنو. دا معلومداره خبره ده که چیرې یو انسان د څو دقیقو دپاره تنفس ونه کړي، ژوند له لاسه ورکوي. تاسې ګوري که یو څوک یا یو انسان د څو ورځو دپاره اوبه ونه څښي، د ژوندۍ پته کېدلی سي. که چیرې تر یوې هفتې لا ډېر خوراک ونه کړي، د ژوندۍ پته کېدلی سي. مګر په ضرب د څو دقیقو کې که چیرې دی تنفس ونه کړي، دی مري، ژوند له لاسه ورکوي. اوس نو دغه هوا چې موږ یې تنفس کوو، دا د کومې خوا کېږي؟ د کومې خوا موږ دا هوا اخلو؟ زموږ په شاوخوا کې، زموږ په چاپېریال کې هوا سته. د بدن د ضرورت مواد اکسیجن دی، هر هغه څه چې بدن ضرورت ورته لري هغه شتون لري. د دغه شاوخوا هوا څخه موږ خپل تنفس کوو، خپل د ضرورت وړ مواد را اخلو. دغه په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کم فاضله مواد او کاربن ډای اکساید جوړیږي، هغه موږ بیرته د بدن څخه خارجوو. د تنفسي سیستم جوړښت او دندې. تنفسي سیستم چی شي ته وایي؟ د هوایي لارو او د سږو مجموعه ده. یا هوایي لارې او سږي فقط خپله د تنفسي سیستم څخه عبارت دي. هوا چې د هغه د پوز د لارې بدن ته ننوځي سی خبره ده د خولې د لارې هم موږ تنفس کولای سو، مګر د تنفسي سیستم تر ټولو عمومي عضو د تنفس ده چې د هغه پزه ده. کله چې د پوز د لارې هوا تنفس ول د ستونې او حنجرې څخه تیریږي، بیا دغه هوا چې موږ تنفس کړی د قصبتوریه یا د ترخیا او د برانشونو د لارې د دې دوه په کومک باندې سږو ته داخلیږي. په سږو کې خپله دننه الویولا یا هوایي کڅوڼې شتون لري چې اصلي د غذات تبدله هلته صورت نیسي. د پوزې تشه یا خالیګا په پزه کې یو ډول لزجي مایع یا سرشناکه مایع شتون لري، د هغه تر څنګ نری ورشتان یا سیلیاوې شتون لري. کله چې موږ تنفس وکړو هغه هوا چې موږ کشوو بدن ته د دغه دوو شیانو څخه یو وار تیریږي، د لزجي مایع او نری ورشتان په واسطه باندې یو وار هغه پاکیږي، تصفیه کیږي، توده کیږي او نمجن کیږي. د هغه تر څنګ د هغه بر علاوه د دغه هوا څخه خاورې ایسته کیږي، دوړې ایسته کیږي، میکروبونه، ګرز و غبار، هر څه چې دي مضر مواد هغه ځینې ایسته کیږي او زموږ بدن ته یو سالمه هوا راکوي. کومي یا ستوني موږ پر دې باندې په هضمي سیستم کې ژغېدلی یو. د تنفس په وخت کې د ستوني څخه یوازې هوا تیریږي، بل موږ په هضمي سیستم کې ویلي وو چې د خوراک په وخت کې هم دلته حلقي ژبوي موجوده وه او اپیګلوټیس موجود و چې هغه نه پرېښوله غذایي ټوټې یا هم پزې ته ولاړ سي او یا هم و سږو ته داخل سي. پر دې باندې ډېرې خبرې نه کوو، راځو و حنجرې ته. حنجره د ستونی یا د کومی څخه وروسته قرار لري. په حنجره کې خپل دوه دانې پردې یا د غاښ تناوونه یا سعودي تناوونه شتون لري. دغه تناوونه چې دي زموږ سره کومه کوي تر څو موږ اواز تولید کړو، تر څو موږ صوت یا غاښ د خولې څخه راوباسو. دغه غاښ څه ډول د خولې څخه راوځي، څه ډول جوړیږي، دغه صوتي پردې چې شتون لري دلته ډیره پیژه. کله چې پر پیدو باندې شروع وکړله د دې پردو سره ځینې عضلې مشتې دي، دغه عضلې انقباض او انبساط کوي، بلاخره دلته غږ تولیدیږي. د دې تنابونو جوړښت دوی په نارینو په ښځینو کې فرق کوي، هغه دی چې د نارینو او د ښځینو اوازونه هم توپیر لري. قصبتوریه یا شخیات رازو دا یو غزروفي یا کړپندوکي ته ورته تش پایپ دی چې د دې څخه یوازې هوا تیریږي. د حنجرې څخه وروسته موقعیت لري. اوږدوالی یې په بالغو اشخاصو کې 1.5 سانتي متره او قطر یې 2.5 سانتي متره دی. دا هم لکه څنګه چې موږ وویل په پازه کې سیلیاوې شتون درلودی، دلته هم سیلیاوې شتون لري. دغه سیلیاوې نه پرېږدي چې سږي ته ګرز، غبار، میکروبونه او نور مضر مواد داخل سي. د قصبتوریه لوړه برخه د حنجرې سره تړلې ده. پکښته برخه کې شخیا په راستا او چپا برانشونو باندې ویشل کیږي. راستا برانش چې دی هغه راستا سږي ته داخليږي، چپا برانش چې دی هغه چپا سږي ته داخليږي. دغه شخیا ده موږ ویل چې کله د سږي ته داخليږي په راستا برانش باندې بدلیږي او په چپا برانش باندې بدلیږي. سږي څتوایي د هوا څخه ډک اسپنجي ډوله ارتجاعي بالونونه دي. څه معنی ده اسپنجي ډول؟ دا معنی چې شکل یې دغه رقم دی. ارتجاعي دا معنی چې دی د پراخېدو او د کوچني کېدو قابلیت لري. بالونونه یو مثال دی، د بغیانو سره مثال ورکړی دی چې بغیان هم دغه رقم پراخه کیږي، بیرته کوچني کیږي. د سینې پر راسته طرف کې او په چپه طرف کې په دواړو خواو کې در حجابي حاجز پورته موقعیت لري. په دې ځای کې اول چې موږ هلته برانشونه ویلي وه هغه یواری په برانشیولو باندې بدلیږي. د برانشونه او د برانشیولو تر مابین فرق شته. برانشونه دوه دانې وه، برانشیولونه په پیخر دي. د هغه څخه وروسته برانشیولونه په نور برخو هم بدلیږي، مګر په پای کې په هوایي کڅوڼه باندې بدلیږي. اوس نو هوایي کڅوڼه چی شي دي؟ ما وخت یې هم وویل اصلي د تبادلې مرکز چې دی هغه دغه هوایي کڅوڼه دي. غازا چې دی هغه اصلي دلته تبادله کیږي. هر سږی چې دی په میلیونونو الویولا یا هوایي کڅوڼه لري. د دې عمومي سطح ډیره ده، ځکه چې دوی خپل هم ډیر دي. دلته کپیلریز یا شوریا و روک یا وشته ډول رګونه شتون لري. د دغه وشته ډول رګونو په واسطه باندې اخیستل سوی اکسیجن چې دی هغه د الویولای څخه دغه وشته ډول رګونو ته جذبیږي او هغه وشته ډول رګونه د بدن بیکاره مواد، کاربن ډای اکساید، اضافي مواد چې دی هغه راوړي دغه هوایي کڅوڼه تی ورکی تر څو دی خارج کړي د بدن څخه. دلته تاسو وګورئ برانکس، ما درته وویل برانکس چې دی هغه بیا په برانشونو باندې بدلیږي، برانشونه په برانشیولونو باندې بدلیږي، بلاخره تر نورو ډیرو برخو تیریږي او په پای کې پر الویولای باندې ویشل کیږي. هلته نو بیا کپیلریز یا ویشته ډوله رګونه یا شوریا وروک موجود دي چې د تبادلې اصلي مرکز دغه دی. د تنفس عملیه اسانه د سا اخستل د سا استل یا سرته د هوا داخلي دل د سر څخه د هوا وتل د تنفس عملیه په نامه یادیږي چې انسپایریشن او اکسپایریشن کچیر په انګلیسي کې ورته وایي. هم سیدي یو ځوان انسان چې دی هغه په یوه دقیقه کې د دوولس څخه تر شل واري پورې سا اخلي دا نارمل دی. دا به کیدای شي غیر نورمال سي چې هغه په موږ پورې اړه نه لري تر څو اوس درته ووایم په غیر نورمال وختو کې یا هم ډیریږي یا هم تر دوولس ډیر کمیږي. د غازاتو لیږل اکسیجن په وینه کې تر ډیره حده پورې هیموګلوبین په واسطه لیږل کیږي. هیموګلوبین خپله د وینې په سرو کرویاتو کې موجود دی او بل کاربن ډای اکساید دی. تر ډیره حده پورې کاربن ډای اکساید د وینې د پلازما په واسطه باندې اول وار زړه ته راوستل کیږي چې د زړه څخه وروسته دغه وینه یو وار سږو ته انتقالیږي تر څو کاربن ډای اکساید اترا په منظور باندې د بدن څخه وایستل شي.
مننه چې درسي ساعت تغواګی است. خوونکی راته ویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري او په سږو کې د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه ترسره کوي او هغه اکسیجن په کاربن ډای اکساید بدلوي. په دې هیله چې تشریح شوی درس تر سره د کتاب د تمرینونو د پښتنو په حل کې مرسته وکړي. د بیولوژي په راتلونکي درسي ساعت کې د اووم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو چې په دې برخه کې حیواني او نباتي نسجونه شامل دي. په اتم ټولګي کې د حیواناتو عالم لولو او دا به واورو چې په دې عالم کې په رسمي توګه څو ډوله او کوم حیوانات شامل دي. د نهم ټولګي د جغرافیې په برخه کې به ښوونکی راته د وینې د سیستم دوران لومړۍ برخه وړاندې کړي.
وکړې د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسی ساعت ته شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
د درسی ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. پاتې ورځ مو نیکمرغه.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
دا امکان نسته چې پر دې بازار بیا بیا راځم. دا امکان نسته چې پر دې بازار بیا بیا راځم. کچې پس مینا خپل بی مورم سبا بیا بیا راځم. کچې پس مینا خپل بی مورم سبا بیا تم سہار شڑندے ماشام کا یا راجم لکائی تم سہار شڑندے ماشام کا یا راجم دائم کانس پچی پردے بازار